سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو نسیو شپږ مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون خیری چارچ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځو ته لوړ شي. ریچارج بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زره ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زره ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې للا سنه دی ورکړی پرون پنځم بیدو جون دی لسمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سرورځي پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سرورځي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځم په پورز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځم د جون 14 په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سرورځي پوره شوې وي. په مکې مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسېدلي دي. سبا به حاجیان په عرفات کې راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 1 وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه ووژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غټ شخصي طالب عبدالله د سشن به پورز وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلي دی چې د حزب الله بریدونو ته سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بیبلو ټالوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایی دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اول لس بیبلو ټالوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپووزمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړي. کریمیا ټاپووزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هوا جرمنی د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. د مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د څلورشتو هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستي ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واره د لوړاند خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه او کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 وخته شوې دي. دغه کمیدو ته به د خزو همدارنګ د نړیوال سازمانونو پرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستن شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته لا پاتې دي په څه وضعیت کې دي ورته پاکستان ته د دې کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
دا چې د اختر مخې ته ولې مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی اوسیدونکو خبرې وایي.
دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبانه پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوځي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولای موږ څه بوځو الته گنج ته ورننه زو پر څه باندې شلو جه شوانی رسه غواړي
د مطالب مشته ملتيانه وره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي. د دغه دفتر مطبوعاتي مسولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه کمشنري کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسو به ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولتي بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندې لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د افریقړه له تبيز ډاکاو په جوړه توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوي کمول سخت توپیری چلند دي. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې د افریقړه کړی چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو اونجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلی په 2021 میلادي کال کې واقعت د طالبانو له رسیدو سره د غډلې ویلی او چې خزي کولای شي اړینو شرایطو ته پکتو بیرته کارونو تستنی شي. خو په خبرې نږدې درې کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکی کارکونکو د بیرته سنولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دی پورته کړی. نو موړي له طالبانو غوښتي چې د خزو انجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبيز ډاک فرمانونه لغوه کړي ځکه چې د په وینا د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوی ونې رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوی او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر مله هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو ماشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوی چې په کور ورته تنخواه ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه خونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبيز ډکه ده. په کابل کې د یو خونځي خونکي عائشی ازادي رادیو ته وویل چې د تنخواو کمښت بعد دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې.
ماش قبل 12000 افغانۍ بود اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ و. خو د نوي فرمان لمخې زموږ تنخواوي 15000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای. قیمتي ډېره زیاته ده. د کورونو کرایې لوړې دي. مګلستون زو سره مخیو کپه دی پریکړه بیا کتنه وشي خدا
زمينه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د خوځو د حقوقو یو پاله چې نغواړي نومي په دې راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره خځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنی ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کینی او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري نارینه سرپرست نه لري د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې. خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان یو له هغه پنځو هیوادونو دی چې د جبري بيزای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمیر لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 5 میلیون افغانان په جبري توګه بيزای شو دي چې ډېر شمیر په غونډیو هیوادونو کې اوسيږي. ورزونه کا کړه چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بيزای شو او کډوالو په درلودو سره یو له هغو پنځو هیوادونو څخه دی چې د جبري بيزای شو او کډوالو تر ټولو لوړ شمیره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور لمخې چې د پنځشنبه په ورځ د جون په 14 خبر کړي او د 2023 کال تر پای په نړۍ کې جبري بيزای کېدل او د کډوالو رسمي سایه وړاندې کوي. د یاد کال تر پای په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بيزای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي د شمیر په سیمه کې د رواني بي ثباتي او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکی له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنی 2.5 یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، ونزوېلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بيزای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسيږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربه توپ د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیر د راپور له مخې جرمني سره لدی چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بيزای کېدو اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نور هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتل څخه مخ کې یعنی شون حسین روان او امارین بات موږ شو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بیدون سرپرست نه لرم، خوان می شهید شوی. پدی رستون زو سرمی دروس جوند دلت پر مخ بیوالای. تو چی کولایشم خپلا کار کوم؟ سلور ما شمان لرم. مشریه چور لس کلان دای او ورو کش پک کلان.
کچکشم 6 سال.
دیادوانی دا چه پا گواندیو هیوادونو که میشت افغان کدوال دنو رستون زو ترچنگ پل هیوات دا بیردستانی دولک وقت سر هم مخ دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډیریدو په اړه اندېښنې زیات شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی او د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېر تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورې خلخانی په دې راپور کې وره.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمیر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې څو ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوي.
تقریبا سر خزمی له درې ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نه ختی و. کله مو چې کنه ترې لری کړه سرخوګي ډیره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي
اوله کدا بدن وجود می درد کول، همدې سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، همدا بزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناکه ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمري ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پخو کې نو کوشش وکړي چې هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیاوي یا غریوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینه کې ماسک پیشبند دستکش موزه باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپل کورونه کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څاروي د پاشیکو او ویکرو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت روانه او نوی رسنیو ته په پیغام کې ویلي وو چې د 2024 میلادي کال پیل راهیسې په 1350 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړ کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي وو چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیک د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي وو چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بپلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیور نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغه لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناتو غړي هیوادونه د یو ګروپ لارې چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همشغي چاري مختوړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناتو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسولیت په غاړه واخلي. د ناتو د 23 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایی دفاعي پوسې مو کې د روسیې له لوري توغول شوی ولس بی پیلوټ الوتکې تذکرې کړې دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړی دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اته اویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناتو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناتو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناتو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څنګه ناتو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیزه مخکې ورسته یوه ده. د ناتو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بیل وړ شوې سره د شهر کال معمولا د لختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بیل وړيږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅون کې وچکالی بیا د قیمتونو د لوړېدو علت ښيي. تفصیل لسمې په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځنګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې د غنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځاوینه وچتي او ارسوی د خپل مالداری لپاره حیواني خوراکا په بیه واخلي چې لکبلې مجبور دی پسونه په ګران بیه وپلوري.
ګرانی وروره، په دغه د پخواسي وو پر وچکالۍ نوې پسونه په خپل خپل چاغېدل، په خپل خپل به ګرځېده، خلکو کرایو مصرفونه نه پر کول، راتلله دلې خرڅېدل. اوس وروره پسونه خاص غلې ته ولال دي، یو پر سلس منې په څلور زره، په پنځه زره، څلور نیم زره، موږ په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه به اوس موږ ته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو. نو په دغه ګرانی نور خو هیڅ نه دی، بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنا څګراند په غوانو سپارځ کې نه نکېږي، په هغه کې امد دلیم تر په خوایې وره پېم نه دی ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بیې ډېر لوړې سی او پلورې هم کم سوې دي. د دوی په خبره د ګنج لیریوالي او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی لستوند سره مخ کړی دي.
معلومه چې سردار محمد د پراړه منځ په پنځه جې شغانې دي، دا به بار موږ په چیش وساتو، موږ څه وکړو؟ ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي، موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د دامان ګنجته، د دامان ګنجته موږ به ولې موږ سوچ بوزو الته ګنجته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شغانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی مشترکی په جای زره کالداري په جای زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی دا د جای ځای چې موږ ولو درغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست درې سوه څلور سوه افغانۍ مرست کرایه غواړي. موږ مجبور یو، موږ څه چم وکړو؟ کومه خوا وکړو؟ بره بنا ګرانی ولې نس جوړو؟
ما نوم حکیم دی وروره، څه نه بده ګران دی چې جواري ګران دی پرو ګران نه په پنځه سوه افغانۍ من راځي چې بشپتا افغانۍ چې افسر رانی سره سړی دوی میاشت وسه دې بیرته بتاوم کې ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسلمان بیا وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بیې لوړې سوې دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید بایی پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالۍ ده، په کمدار کې وچکالۍ ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچا غې لار وي، که په بل لار وي، د پسونه دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند سي چې دي د پسونه ورکوه کېږي او قرارداد ځای دي ورکړ سي، په د کچا غې لارې چې بندې سي، پر یګو په نور لار باندې چې بند سي، کېدای سي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د نننه او له هیواد بهر سره فنوتا سانتیا ورمنځته کړي. د دې سیستم جوړونکو وایي چې د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره صرفان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیا ورمنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي لازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او لامل یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکي او د ارفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکی همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لوی خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نصب کړي، صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولای شي د وبلی نمائندګي یا مشتری سره حسابي وکړي په دې خاطر چې هر معاملې په سیستم کې ثبتي او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټو تمان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم همداوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې په اروپאי ملکونو کې او په خوشات نور ملکونو کې همداوس فعال یوزران لري کارکونکو لري چې همداوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرافان هم وای چې د حسابداري له نوی سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډیر ښه سیستم دی، موږ خپله ډیر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغه نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډیر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډیر دي، د زیاتوالي د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نشو کولای. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمونږ کارونه ډیر اسانتیاوي او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وای د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیک درا لیک بهر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولای شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده ای یک سیستم یسته کې هم لازه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضی یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره، په خیر جوړه کندهار د دامانس خبرې کوم. اصل د پکیای ما نصیب لا زدران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکری چې موږ دغه جمع کړي دي شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کیږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کیږي یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیارت تذکری ضرورت یې نو موږ ته وایي ته به تذکره راکوي. تذکره مو جوړیږي نه د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ سو یا کریپسي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمند اللہ تک جکی دس والے زمیندار سکھا دا پیغام پریڑ دما اوز ددی سکھا خوشحال چدی داسی انگڑی اسمیلہ لہری اوز مر پیغام داسی تر مشران یا تر نور خل گپ سرسی نو زما دا طالبان سکھا ہلا خواہش داد چدی باید مر سرا دا بدل پکش کی ہمکاری ہو کہ مر تکار منظم کی زک چی پر مر کو کنار بند کڑی دی بل کش نس دے کاری دا ٹھول روزگار کذبانانی کنوری کنوری خو ټول وس موږ بیا کار وی بل کار نسته ځکه چې مخکې د کوکنارو کښ په موږ کری په هغه به کار په اخته وو نو اوس هغه نسته. بیا دې زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړئ موږ د دوی په کول وکړه دوی پر بیا ورسره ولاړو خو اوس نه بدیل شته نه بل شته نه بل شته نه د بدیل تخن راته برابر کړي نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حلال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي او که کوویم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا خبرونه دویم نیمه ته را ورسیدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه ځنګړې پروګرام لرو چې په دې کې موږ له میلمنو سره ځنګړې مرکې کوو.